اقتصاد كيفية اقتصاد لما لم نشكو ولا شفنا سد دوام ولكو نوع محاسبين غالم بشروك بدو رسيكي أو سمحلان تا أروان سوريات تواتيات وركوركري بيدا ورطا 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 ورطا
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مه هیروئ. خو یو ځل بیا په مو کړی د خبرونو لنډیسته. په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. افغان اسلامي آژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شامل زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوي او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي د 2 تنو د وژل کېدو او 4 نورو ټپي کېدو پخلی کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجا صدیقی او د بشري حقونو د مدافعینو خبریالانو او منتقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا په خپل سر نیول شوي او بندیان دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د پاریسا آزاده د خوشی کېدو خبر اچونکی بللی، خو د طالبانو نورو اړوندو چارواکو څخه یې غوښتي دي چې نور زندانیان هم خوشی کړی دي. خزو د حقونو فعال پریسا آزاده پرون دوشنبه له 1 ورځ وروسته د طالبانو له بنده خوشی شو. پاکستاني رسنیو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقیل قول خبر ورکړی چې ویلي دي د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان TTP یوې هوکړې ته نږدې شوي و، خو اسلام آباد له دې هوکړې په شا شو. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړی چې امیر خان متقید دا څرګندونه په تهران کې د فلسطین په اړه د جوړ شوې ناستې په څنډه کې د پاکستاني سناتور مشاهد حسین سعید سره د خبرو په مهال کړی دی. مشاهد حسین سعید د تهران په ناسته کې چې تیرې اونۍ جوړ شوې و د پاکستان د حکومت استازیتوب کاوه. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړ. د غورزنګ یو مخخ غړي درس پختین د ازادي رادیو مشال څنګ ته نن ویل چې د ترګری زد محکمه په دواړو قضیو کې د منظور پښتین ضمانت منلای دي. خغلی درس په خبره دوی د اسناد د لاسلیک لپاره د قاضي په تمدی او خای په دې ضمانت سره منظور پښتین له زندانه خوشی شي. د امریکا پوزوي په عراق کې د امریکا ملاتړ وسلوالو د بی پلوټ او ټکل بری درسته پر دغه وسلوالو بریدونه وکړل. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون نن په یو بیان کې وویل چې دا بریدونه په ځایي وخت سهار وختي شوي او د دې احتمال شته چې په کې د کتایب حزب الله یو شمیر وسلوال وژل شوي وي. پرون د عراق په اربیل کې د امریکا د پوز پر یوې اډې د بی پلوټ او ټکو برید وشو چې درې امریکایان پکې ټپیان شول. روسیه دا کړی چې ځواکونه د اوکرين په ستراتیژیک سیمه دونیتس کې د مارین کاپنوم خارګوټی نیولې، خو کیف دغه دا رد کړی او ویل ځواکونه په دې سیمه کې 3 حملې په شاتم بولی دي.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت کې کړې
نظام پته کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانګزام 15 خې ګردی میستم او خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په کوربه توپ ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړي دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوي دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړي چې د دغه سی ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي خبر شوی. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره مفصلې خبرې کړي چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بی اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې د دسمبر له پیله د ایران شپاړس ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کوردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي.
نه اگه تو میخوای که بچه ما بمره هم یک انسانی ما هم یک انسانم نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یوې افغان میرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بې اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړې دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایمه. که تاسو موافق وئ اول به دغه د کډوالو مسله راواخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګر چې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي، او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنرۍ په اساس باندې څه باندې 1,000,001 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه پیدا کوي، مګر لدې ډلې یوازې 15 لکه هغه دي چې اسناد نه لري او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل کړی. تر څنګ یې لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخې هم نیولی، داس فروشان نور افغانان نشي کولی چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوی کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغسې شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به اورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کېرې تاسو ته محترم میلمه ته او همکار تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اورېدونکو ته. وګورئ، دا د کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیسې کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه اوږده چې د نظامیانو سره درلود، یا مخکری جمهوریت خلکو سره درلود، دې خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي، یو لار سو پاکستان ته لاړ او سپه اندس ایران ته لاړ، یو ځینې نور هیوادونه ته، اروپایي هیوادونه ته. خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالو ته مخ شوې ده. دا ټول د دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لوی شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، ډېره یو میلیون او 100 زره کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي، یو لویه مسله هغه په افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي، یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي، طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عهدې چې درلودل هغه بیا سره محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به اونی کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده، د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده، نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي، دوی ته بیا به ستونزه نه وي، یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي، یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډوالو په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده، پاکستان کې خاص دا چې اوس ایران ته تللی ده، ایران خو یو خبره ده چې دغه زموږ کډوال هم که ځینې ځایونه کې خانه کوي، د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل موږ پوهیږو چې په دغه 40 کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبه دپاره ګټه اخیستې ده، او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده، یو اجنډا کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بېرته لاړ شي، په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي، هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزاد صاحب. ښاغلی انصاري، لکه څنګه مې چې وویل، په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوی دي. داسې چا ته په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په 14 ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده، او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږئ، افغانان که ونیول شي نو هغوی به بېرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دستفروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی، ځکه چې نږدې دی هرات ته. داخل په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي، نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي، او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې؟ طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي، یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو قدرمن میلمه، همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده، که سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي، که سوداګریزی او اقتصادی اړیکې دي، او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسائل دي، دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا ابزاری استفاده کیږي او یا هم خوب گوته نیول کیږي. په داسې حالاتو کې دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو مسایل وي راپورته کیږي او ستونزې په وړاندې راولاریږي چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران، له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات، له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې، نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو، په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري، ځینې قوتونه او یاداسي ابزار په لاس کې لري چې له هغې ورته استفاده کولی شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جګړه کې.
انصاري صاحب، ما غوښتل همدغه دویمه پوښتنه هم داسې وکړم چې دوی خپل هم په اعلامیو کې وبخښي چې خبره مقطع کوم، مګر مهمه مسله دا وه چې دوی خپل هم په اعلامیو کې ویلي وو چې میکانیزمونه برامېست کیږي چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي، ځکه چې خلک په میکانیزم نه پوهیږي چې څه بکیږي څه بنه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاله ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ او هلته استوګنه پکې بنده شوې. دغسې د هغې مور غږ مو خپور کړ چې خپل کوچني ته د وچو شیدو دپاره یا دوکاندار ته زارۍ کوي او یا په هغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده. هغه هڅه کوي چې تلقین کړي چې تاسو انسانان یې، مسلمانان یې، مګر دا ده چې د دې تر مخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې چې کوم مهاجرین هلته اوسېده په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې، د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې، د ګرځېدا راګرځېدا، د ژوند مسایل، دغه راز د ښوونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي کړي او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیري کېږي، د فاطمیون او د زینبیون او نورو نومونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم در د دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقه، مذهبي تشنج او ستونزو کرکې او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړی او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د صفا او د اپاراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. فکر کوو چې هغه میکانیزمونه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېده شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمه ایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس
د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره
مننه کوم شیرزه چې مننه د تاسو لپاره سلیم چې پاتې شوی په لاین کې غواړم له تاسو پښتنه وکم چې بل اخرت څه یو حل عربي د غسل لو یو مشکلات ته چې افغان کډوال آلته ور سره مخ دي چاته د وچ شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي نکانامه ورکړي مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي نه دومره اسنادونه باید یو ځدی وچ شدو لپاره دوی وړاندې کړي څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي
دا د کډوالو په مسله کې اوس نه څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده که دا په پاکستان کې ده په ایران کې ده زه په هندوستان کې یم ډېر ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی په ترکیه کې په ځینې نور هېوادونه کې دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالونه راهیسې شته د جمهوریت په وخت هم کې وو زه په ما خپله د مهاجرین یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه دغه ستونزه وو شته حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري سربیره په دې چې حکومتونه نه لري ما وایم چې لکه میلمان وایم مخکې هم وایم دغه ګاونډیان هم دغه کډوالو د نوم نه استخباراتي او سیاسي لوب دپاره دوی هم استفاده کوي مشکلاتونه شته همدلته او تر دې پسنګ د یو ان ټی آر یا د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ چې په ملل متحد کې ده دوی هم د کډوالو دپاره سنیکي بس ټول هر څه مسله چې راغلي هر مشکلات چې راغلي دا که مخکې وو که اوس د جمهوریت په وخت هیڅ څوک د کډوالو غم نه خوري سر پروګرام نشته ما ډېر ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې دې لپاره لیدلی مې وکړه همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ما ته تهدید وکړه اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دي بس که ما څه نه دی که ما مظاهرې وکړه دا مصاحبې مې وکړه په لکه ستاسو سره په ستاسو رادیو سره هغه وخت ما مصاحبې کړې ده د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي خو هېڅ پروګرام نشته هېڅ کوم هوکړه نشته هېڅ اوس ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان د پاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه لپاره استفاده کوي هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده متاسف په دې هم چې کوم ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده هیڅوک نشته چې دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هېوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان او دوی دغه بینالمللي قوانین د مخې نه دوی مجبور شوی ده چې خپل خاوره خوشې کړي او لاړ شي یو چېرته د بینالمللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي یو صحیح ژوند وکړي دغه مشکلات شته خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده دا یو اجندا کې راغلی و او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودل بل کارونه و دا کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړ چې درازه ده په اجنډا کې واچو حالانکه کوم خلک چې په دننه نه ده هغه ته چې امکانات نشته هغه د پاره چې څومره څنګه تاسو مخکړه ده څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي یو حل لاره ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ دا مکتبونه خلاص کړئ ښوونځی خلاص کړئ پوهنتونونه خلاص کړئ پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور عنعنه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داسې دا د یو ویشتم پرې وخت د خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه وکړي خپل فرهنګ ورسته ورسي تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغه ته برابر کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ماته څه ستونزه نشته
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په دې مورد باندې د متقی او د عبد الله یان عکس خپور کړی او لیکلي مو چې څه نظر او پښتنه لري راته ویلې کې دغه سفر او د اغیزو پاړې فرحان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه د افغانستان د مقامات په خوله گاونډیان او نور هیوادونه لکه پاکستان ایران او ترکیه د دې خبره چې پیازم نه ماتوي هر څه چې زړه وغواړي هماغه سی کوي پر مهاجرینو پاکستان ستره بیلګه ده د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور او د پردې ترشاوي نه هغه چې پرسنیو کوي عبدالعارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د دې خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو یوادونو سیال بوي. ښه، عبدالرحمن بیا لیکلي امریکا چې وتښتیدله نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نذیر حسین لیکلي له متقی پوښتنه وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې یاستئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ، ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورتونه یې شکوي او په بیرحمۍ باندې ریپورټ کوي. دا وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ریپورټ کړی او راشړلی دی. ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي، ځینو په دې اړه باندې. البته مننه کوم له دوی نه. اوس به هغه وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاری، متقی لکه څنګه مې چې وویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په کوربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغیر ډلې متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري کونو نقش چې کوم روان دی، چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک، او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تېره بیا د ښځو په برخه کې، او د ورزی ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړی چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي. دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو او حملاتو او د اسرائیلي تروریستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کانفرنس شوی، دا زما په فکر هیڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر شل زره او څلور سوه بے گناہ بے دفاع کوچنیان په شهادت ورسیده، تر 50 زرو ډیر ټپیان شو، میلیونونه هغه بے کور شو. نن دوی راپورته کیږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یو جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچني هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورور د لوی په اساس، د اسلامي ورور د لوی په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بېګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دي. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه.
د ما پوښتنه هم دا وه چې د افغانانو هغه څنګه کیږي، د افغانانو په اړه دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه، او په خپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کېده، که خبره تش په اعلامیو کېدلی، نو نن به په فلسطین کې په دوو میاشتو کې 300 خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 500 به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده. دغه د افغانستان وضعیت هم دی. په افغانستان کې هم او په خبره نه کیږي. دلته هم باید عملي اقدامات وشي. هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه ته واکداران وایي، که د خلکو حقوق دي، که د خلکو د ژوند مسایل دي، که د خلکو د اقتصاد موضوع ده، او که د خلکو او خصوصا د خویندو او میندو د کار او د تعلیم
مسله
ده، او د اسلام احکام دي، د هغې مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او د افغانستان خلک پرې خودل شي.
انصاری صاحب مننه. شیرزای صاحب، د تاسو لپاره لنډ وخت درو، مهرباني وکړئ که خپل نظر لنډ راته ووایئ.
سره ده په ایران ته بیا د اخباراتي سفر و، دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي، دوی په 40 چې جمهوریت وخت و همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده، د اسرائیل نه بدتره. اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي، اما خبره صحیح ده. دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړی ده. د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده. دوی څه دا روان کړی ده د خدمت په کورونو باندې، او دوی ترې ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.